کامیابی ته زو اوس را لدی خبر ته چې د جنگي حالات دی. زه فکر کوم چې دا خوشحالي به د هر طرف په جنگ باندې وي او دا خبره درسته نه ده که اوس دا خلک وایي چې موږ امریکا د کومک را کوي په دې کې به زموږ د جنگ جنبه قوي سي. نو زما فکر باندې د افغانستان سره دښمني ده. که هغه چې بل طرف وایي چې موږ سره د جنبه قوي سي دا زما فکر باندې درسته خبره نه ده. اوس دلته وخت د صلح دی.
د صلح لپاره فکر نه کوي چې تر ټولو مهم ګام مخکې تر دې چې امریکایان خپل قوای په افغانستان کې پریږدي، د ناتو قوای دلته پات شي یا نور مرستې امریکایان په پوځي برخه کې لکه څنګه چې تاسو نظر په دې برخه کې څرګند کړل افغانستان سره وکړي، بهتر ده نه ده چې لومړی ګام باید افغانان په خپلو کې اور بند وکړي؟
په دې کې شک شو بنسته. اوس خو دلته موږ وینو چې ملت افغانستان چې هغه بې طرفه خلک دي او د سولې توقع د ملت افغانستان څخه ډېر کېږي، هغه دلته یرغمل شوی دی. که د خارجیانو یرغمل وبولې، که د طرفینو یرغمل وبولې، یرغمل شوی دی. ښه خبره به دا وي چې خارجیان هم په دې باندې قانع سي چې ملت ته وخت ورکړي او طرفین هم په دې باندې قانع سي چې ملت کې هغه موثر خلک چې هغه بانوپز اشخاص په ملت کې لرو هغه ته وخت ورکول شي او واک ورکول شي.
او بخښي دلته وخت خبره تاسو وکړه. افغانانو په خپلو منځونو کې په دوحه کې شاوخوا نه میاشتې خبرې وکړې. دا روسي خبرې هم د دوی تماسونه دا و چې د دواړو خواوو د حکومت او د طالبانو استازو وویل چې د غونډو په نظم مو خبرې کړې دي. یعنی فکر نه کوي چې دوی ډېر سست روان دي؟
نو هغه وخت ما دوی وخت و زه هم طرفین او داخلي خارجیان دوی وخت ملت تا ورکی د ملت هغه خلق چې هغه موثر خلق دی. اوس هغه د ملت خلق چې دی هغه هیڅوک شرکت په صلح کې نه کوي خلکو ته او په صلح کې نه ګډوي. که اوس موږ وګورو د یو طرف اقتصادي تاوان چې دی هغه هم د ملت دی او که وګورو جاني تاوان چې دی هغه هم د ملت طرفونو زیات دی. فیوزې بمبار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ ځي، کنتجار وګورو د ملت خلک ډېر د منځ ځي. نو زما فکر باندې هغه خلک د وخت خبره د هغه خلکو کومه چې هغه درېمګړي وي چې هغه
یعنی تاسو فکر کوئ چې د طالبانو له دغه استازو سره چې په دوحه کې دي او د حکومت له دغه پلاوي سره چې استولې دی له دوی سره باید خبرې ونه شي؟
نه، زه دا وایم چې دغه دوه طرفه چې خبرې کوي دا د خدای په آیات سره ثابت شوی دی چې د دوو کسو تر مابین د سولې که البته که د سولې خبره ورته وایه زه خو ته د خارجیانو تر وتلو پورې د سولې خبره هم نه ورته وایم. که د سولې خبره ورته وایه نو دا د آیات مستاق دی چې وایي په اصلحو بینهما امر دی د درېیم سړي ته چې ته چې د دوی تر مابین درېیم سړی دی راولاړ چې د دوی تر مابین دي امتیاز وکړي ممیز دي سي او ملامت دي په ملامت وایي سلامت دي په سلامت وایي. نو دواړه طرفه دي سولې ته راوګوري.
مننه سید اکبر اغا. ابراهیمی صاحب که بیرته د واشنگتن سفر ته راشو، تاسو به د ولسمشر اشرف غنی خبرې اوریدلې وي، د جو بایدن خبرې به مو هم اوریدلې وي، تاسو څه اټکل کوئ چې له دغو خبرو چې د افغانستان د راتلونکي لپاره، د سولې لپاره، د افغانستان د ثبات لپاره او په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د امریکا ژمنې څرنګه ارزوي؟
زه فکر کوم شیبر صاحب چې دغه جګړه د موږ په لاس کې نه ده او نه سوله د موږ په لاس کې ده چې موږ خپلو کې سره چینو او دلته د یو اسلامي نظام په سر توافق وکړو. ځکه اسلامي نظام پاکستان ته اول د منلو نه ده. هغه وایي چې زه یو هیرو یم د اسلامي نړۍ ملما په څنګه اسلامي نظام جوړ شي. او دویم بود د دې منطقي د هیوادونو او د امریکې ترمنځ هغه مدیریت چې جګړې او د سولې په سر ده په دې کې اختلاف به نظر او اختلاف به ګټو ده چې د منطقي هیوادونه د روسیې په شمول، د ایران په شمول، پاکستان دا ټول داسې یو مدیریت غواړي د جګړې چې دوی ګټې پکې حفظ شي. ولې امریکا دې ته متوجه ده چې څنګه وکولی شي په افغانستان کې دغه شل کلنۍ لاسته راوړنې حداقل حفظ شي او د دوی هغه ماموریت چې ډېر اوږد ماموریت و د تاریخي پلوه دلته په منطقه کې خپل ستراتیژیک اهداف ته په کتو سره د مدیریت واګې په خپل لاس کې ولري. نو د دغو هیوادو ترمنځ هم یو ستونزه شته ده که چېرته د افغانستان دولت فعاله ډیپلوماسي ولري چې د منطقې د هیوادونو توجه هم د دوی په شتون کې د دوی د ثبات سره وتړي او امریکایانو ته هم دلته یو زمینه مساعد شي چې دوی په دسي یو دولت سره توافق وکړي چې هغه کې د سولې په نتیجه کې منځ ته راشي، نو د امریکایانو کومکونه به تر هغه وخته دوام کوي تر څو چې دغه یو حالت راځي. زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدیده شي په افغانستان کې، او دا د افغانانو په ګټه نه ده. د دې غوښتونکي پاکستان ده چې پاکستان له دغه سفر نه هم خوشاله نه و، ځکه دوی داسې فکر کوي چې که چېرته دلته نظام له منځه ځي په افغانستان کې، نو بیا دا د راټولولو موضوع نه ده، او بیا دوی کولی شي طالبانو سره هم په زغرده خبرې وکړي، له فشار نه نور هم استفاده وکړي، او بیا هم افغانستان یو بلې نوې جګړې ته داخل شي. نو دا د پاکستان غوښتنه نه ده، دلته ثبات د ایران نه ده، د چین هم هغه ستراتیژي له پاکستان زاویې نه دلته تنظیمېږي. یوازینی ملک چې دلته ګټې لري هندوستان ده، او هندوستان هم هغه نظامي نقش نه لري او نظامي حکومتونه هم نه کوي. نو په دغه اساس باندې امریکا که چېرته له دې ځای نه ووځي او غیر مسؤلانه وطنه کوي او افغانستان بیا جنګ ته ځي، نو دا د دوی هغه جهاني مسؤلیت هم ده چې باید دغه موضوع پرېنه دي، او دلته داسې یو زمینه مساعده شي په پاکستان باندې فشار راشي تر څو د سولې هغه درول شوې خبرې بیا پیل شي، او افغانان په دې پوه شي چې موږ په خپل منځ کې باید توافق وکړو.
مننه ابراهیمي صاحب چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته، او سید اکبر هغه له تاسو هم مننه کوم چې په دې بحث کې مو ګډون راسره وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. نن د زهرو کاروان لې ویبلې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د هیخي جوړولو په مرکز اوخته دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
په زابل ولایت کې تر 100 کیلوګرام ډیر هیروین او خیخاوني ولشوه. د زابل له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په یو ټونس موټر کې 12.5 کیلوګرام خیخا او دغه ډول له یو کورلا موټر څخه 8 کیلو او 300 ګرام هیروین ونیول. د زابل ولایت امنیه قومندان وای سمیمی رسنوی ته ویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوی، او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرام ډی نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې پر لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرام چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.8 کیلوګرام چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ رړیتو ویل، دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یو کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرام هیروین او تر 1 کیلوګرام ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا خو د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واوري چې عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغېزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډېره مهمه وه.
لیو ډاکټره به واوري چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغېز کولی شي.
نړۍ کې عزت خپله د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، خانده مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
څنګه یار نه چې زه یې نه پېژنم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د ښیښې جوړولو په یوه لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې ترهګرې ډلې په ترهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازی خبرداری ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه‌یي بوټو د کښت او نشه‌یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلی د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلی وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د ښیښې په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د ښیښې جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بېلګې په ډول هغه نشه‌یي مواد ډېر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کېږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه‌یي مواد په سلو کې تر لسو لږ وو، په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکونه مشروع اقتصاد، امنیت او د یوه هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو این او ڈی ایس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو راغلي چې د یو کیلو موادو تریاکو بیه له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده، خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلی د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه‌یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه‌یي موادو د رسېدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه‌یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه‌یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
پراپور کې مودا هم واوریدل چې ملګری ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو لکمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورزو. په افغانستان کې د کورونا دریمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې له پیل سره د کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کورونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړي توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بسترې کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووېډ 19 په ناروغۍ اخته نه شي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي، مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته یې ویل چې دا دواړه په کور کې وخوره، جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بسترې شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د اعتیاد درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د اعتیاد درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 50 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته یې دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوي شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایروس ته انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ ساحوي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوري چې پر منځنیو چپو سربیره په 100.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له موتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د موتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې موتادینو ته په سپکه سترګه کتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري. څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د موتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیگما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعی، هغه ته وایي استیگما یا د ننګ لکه. افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیگما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا موتاد ته پوډري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کېږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی وي. مثلا یو نفر موتادی تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته موتادی نور ته 200 ورکوو، تاته 100 لپې ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلیو کې چې میراث تقسیمېږي، وایي ورکېږه چې دا بیا په 2019 کې د حق حفظ وي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي. یا مثلا ښه په روغ صورت هم د خپل کار ته ځي، کور کې یو منازعه پیدا کېږي، ورته ځته به پوډري شوی دا کېدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نورو خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي، په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیگما د معتاد نه نیولی او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي، په دغه برخه کار کوي، هم د استیگما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه ته راشو، د معتاد فامیلی ښه جرګه ماري پلارې، نو یې کله چې یو ښه خبره هم وکړي، وایي کینه سړی ستا زوی معتاد، ته چې ښه پوهېدلی خو زوی به دې هغه کولی. ګوره، دا یو استیگما د فامیل دی. که چیرې په کلي کې یو جوړه بوټان مرک شي مسجد کې، نو دا ځي د پلار پسې کېدی شي دا ستا زوی غلا کړي، ولې چې وخت غلا یې کوله معتاد. دغه کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي، ایم دوی ته استیگما دی. مثلا یو نفر پوښتنه وکړي چې چیرې کار کوي، ته وایي زه مثلا په روغتون کې. کوم روغتون کې؟ دا معتادین روغتون کې. ښه، پوډریانو کې کار کوي. خدای دې خوار کړه، تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي. ګوره، د استیگما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې دی. ډېر قوي کار په کار دی، هم د رسانو له طریق نه، هم د مکاتبو له طریق نه، هم د ملا صاحبانو له طریق نه، د مسجدونو د منبر له طریق نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوی لري. نور مریضیګانو چې یو نفر تیر کړي، ولو چې سرطان هم وي هغه ورته نه یادوي، ولو چې یو جنسي مریض هم وي چې نامشروع جنسي اړیکې هغه کړي، چې د اسلام د نگانو، د انسانیت د نگانو د مشروعیت نه لري، هغه ته څوک څه نه وي. او معتاد چې یو مریضي ده، بس یو داسې یو قوي استیگما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه موم او اوبه اکثریت نه قبلوي.
دغه استیگما یا د معتادینو سپکاوی د هغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي؟
تاسې که وګورئ، یو نفر نوی مواد شروع کړي، نوی مواد استفاده شروع کړي، اول خپله پټوي، نوی خپل فامیل ته چې زه معتاد یم. بیا کله چې فامیل خبر شي، چون دغه یو استیگما ده، فامیل جامع ته نوی مثلا ډاکټر نه شرمېږي، کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي، پټي کړي، په لمن واچوي. اکثریت ورته د یو مجرم، یو خاین په صفت ورته ګوري، یا بد الفاظ ورته استعمالوي. مثلا یو مریض موږ سره وي، ما مواد استفاده نه کوي، یو ورځ وي حمام ته لاړم، د سترګو کې مې صابون نه ننوته، وایي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته، کور کې چای مې څکي، یو ساعت بعد چې پلار مې وایي کور ته راغی، وایي زما ستون سترګې سرې وې، ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا دې پوډر څکولی دی. ښځه مې چې راغی، وایي بیا دې څه څکلی نه یې، ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي. زه لاړم وایي ومې څکي. ګوره، دغه شیان دي چې په تداوی باندې منفي اغیزې لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزی خبرې واورو.
په مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکی دي، جنسی دي، لفظی دي، رواني دي، اجتماعي دي، فاميلي دي. جسمي چې همیشه د کورنۍ لخوانه یو خلکېږي، د کورنۍ د غړو لخوانه، د مختلفو خلکو لخوانه، د ټولنې لخوانه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو لخوانه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو لخوانه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو لخوانه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې واردی. زرمینه وایي د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ، او بیا یې په چال او فریب په نشئی موادو اخته کړه، او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړکې وو، پلار مې بې وس ورې، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړلمه، بیا زه چا وم په سګرت کې را کړل، ما ته دوا را نه وړېده، بله زه یې پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرت به مې اخیستل، ما به وهل، آدر به مې نه ورېکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راتم، ما ته په سګرت کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړولم. بس سګرت مې ما اخیستې، ما ویلې او خدای پاکه، شل ورځې مې پوره شوې. دغه دونه سګرت مې اخیستې و چې بېلاند هر رقم ډبې مې اخیستې و، زه به نه جوړوم، در به مې زه پاکوو که ما به نه. ما ته سګرت ما ته راکې، زه جوړېږم، او ته سګرت ما ته ران، دغه ګورو څونه مې اخیستې دي. اتې په خندا سي ویلې، ما وبهه، ما ته ته پوډر درکړې دي. ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شی دا پرېښودل کېږي؟ ما ویلې هماغه پوډر دي دي، په لارو باندې خلک پراته دي. ویلې وا، ما له خدای دې تبای برباد کړم، هر څه مې چې وکړ خپل هم پوډر وه، چې پوډر پرېږدم دا تې تسلیم مې ونه نیوه. بیا مې شپه کله پوډر ووهل، هسي ما ته به را کول نه، مقصد هغه خپل وخت به مې تېراوه، کور بیرونو نه پاکستان کې وم. هلته چې راغلم، بیا دا مېړه مې راته مړ کړه، خپل ورونو نه مړ کړه. مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم. میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم، سر چې وهلې وم، سر به نیم باتېر شوی، مغز مې چرت نیولی و، زه شوی وم. پنځه ورځ جوړه افسران جواب راکړ چې دا مړه ده. وی سي دا خخه کیا، مور مې ویلې دی البته پوډر ویلې دا څلور کاره پاکه ده، دا ځای په ځای شوله. مور مې دا اشتباه کړل، دی پوډر ویلې دي. هرې شپخانې ته وړلم، زه چا نه بېسره وم. دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، بېخي مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ساسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورځي، او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یوه درملتون پته ورکوي. دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښه شي، دا به په دې ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کسوگی
زخوست یار جم
زما یاری زخوند نپیجنم
زم تا پشن عملی
نخونده غسی اوگای زورا ورا که عملی هم زن ایران کن که دست سنگ یار نیشی زی نپیجنم
رو گورت عملیانو خوندی سخی نیه جی سنگ جی زبولی دلم جورجو گولی جیبتا واچا ولی او پیٹی دیکھنی
دلاری مینی گورو رانشی گولی
رادیو آزادی